کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
احمد شبریم د اساسي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. طالبانو لشپژم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو پیلیدل وځنډول. دښمنه کړی و چې نن به د هلکانو او نجونو زده کړې په ټول افغانستان کې پیل شي. نن سهار د طالبانو رژیم پورې تړلي باختر خبري آژانس د پوهنې وزارت په وینا خبر ورکړ چې لشپژم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو درسونه تر ثانی امر پورې ځنډېدلې دي. د طالبانو د حکومت د پرسمت پیژندلو لپاره یو اساسي شرط د ښځو او نجونو حقونه دي او نړیوال ټینګار کوي چې طالبان باید د نجونو تعلیمي حقوق غصب نه کړي. لدرس وړ افغان کډوال چې له څو میاشتو راهیسې په البانیا کې دیره وو پرون د امریکا په لور روان شول. دوی د طالبانو تر واکمنې دو وروسته له افغانستان وتلي وو. د البانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا هیواد له تیرو څه باندې اووه میاشتو راهیسې د شاوخوا 2400 افغان کډوالو کوربه دی. د افغانستان بانک نن 12 میلیونه امریکایي ډالر لیلاموي. د بانک پر خپل ټویټر لیکلي چې تجارتي بانکونه او د صرافي او پولي خدمتونو شرکتونه کولای شي په دې دعوه طلبۍ کې ګډون وکړي. د طالبان حکومت غواړي د افغاني ارزښت ثابت وساتي. پرون په بازار کې یو ډالر په څکم اته اتیا افغاني تبادله کېده. د پاکستان د پوز دوه پیلوټان پېښور ته چیرمه هغه وخت وشل شول چې الوتکه یې د تمریناتو پر مهال وغورځېده. د پاکستان پوز پرون په یو بیان کې وویل چې د پیښې په اړه څېړنه کوي. په 2019 کال کې یو پوځي الوتکه راول پنډۍ ته نږدې پر کورونو راپرېوته چې 19 کسان یې ووژل او په 2006 کال کې یوه جټ الوتکه اسلام آباد ته نږدې د تمریناتو پر مهال راولوېده چې یوازې پیلوټ یې ووژل شو. ډیپلوماتان وایي تمه ده چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله نن پر اوکراین د روسیې د یرغل د غندنې لپاره رای ورکړي او پر کرملین به تور ولګوي چې په دې هیواد کې یو ویرونکی بشري بحران رامنځته کړی دی. ډیپلوماتان وایي چې د ملګرو ملتونو اعلامیه به پر ماسکو شخ وکړي چې خپل ځواکونه له اوکراین څخه وباسي او اجازه ورکړي چې بشري مرستې ملکي وګړو ته ورسی شي. عمومي اسمبلی د روسیې د یرغل پر ضد رای ورکړې ده، خو د اوکراین او لویدیځ متحدانې غواړي دا اسمبله د مارچ د 2 نیټې د غندنې پر موافقو رایو سربیره داسې یو پریکړه تصویب کړي چې له اوکراین څخه د روسیې د وتلو غوښتنه وکړي. ازادي راډیو په منځني سپه 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې طالبان لخپل کرشمنی چې د نجونو ښوونځي بنن پرانیزي پښه شوې دي. وړاندې په خبرونه کې جزئیات تر سره شریکو. دا به هم واوري چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې نن د اسلامي همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې دوهمه او وروستۍ ورځ ده. د دې غونډې د اجنډا یو مهمه مسأله افغانستان دی. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د اوکران پر بشري وضعیت خبرې کیږي او دا به هم واوري چې روسي په اوکران کې د کیمیاوي وسلو د استفادې احتمال رد کړی نه دی. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د سحرو کاروان خبرونه لرو.
ډېر تاثیرات دا تاثیرات ټول مصرفې کوم واغه تکلیف او صبر ته پیدا شوی هغه پس نشي ډېر په ما تاثیر کوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د طالبان رژیم که څه هم نوې شونیس کال پرانیس خلشبنو سره سره لوم ټولګي پورته یعنی لشپژم ټولګي پورته د نجونو شونځیو ته د پیلې دوه اجازه ورنکړه. نن سهار د طالبانو رژیم پوری تړلي باختر آژانس د پوهنې وزارت په وینا په یوه اعلامیه کې څرګنده کړه چې لشپژم ټولګي پورته د نجونو د شونځیو درسونه تر ثانی امر پورې ځنډېدلې دي. جزئیات له خپل همکار اخلو. مهرباني.
شیبر صاحب تمه وه چې نن د طالبانو د شوې ژمنې پر بنسټ باندې دوی لشپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ او ټول هغه ښوونځي چې وړاندې تړل شوي وو پرانیزي. خو سهار مهال وړاندې له دې چې دوی نوی ښوونیز کال پرانیزي په دوی پورې تړلي باختر دولتي اژانس راپور ورکړ چې له شریعت او افغاني دود او کلتور سره سم چې تر څو یوه جامع طرحه جوړه شوې نه وي نو د نجونې یعنی هغه نجونې چې لشپږم ټولګي پورته زده کړو ته ځینې شي کولای چې ښوونځیو ته ولاړ شي. نږدې اووه میاشتې کېږي چې طالبان په همدې پلمه د شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند ساتلي دي چې ګنې دوی ورته یوه طرحه جوړوي. هغه طرحه چې دوی له قوله هغه کې د نجونو لپاره ځانګړی یونیفورم او ترخواي له هلکانو دوی د ټولګي جلاوالی دي. خو نجونې او همدارنګه د پوهنې وزارت مخکینی کارکوونکي وایي چې لوړاندې هم د پوهنې وزارت په چوکاټ کې نجونو او هلکانو په جلا جلا ټولګیو کې زده کړه درلوده او ترخواي د دوی یونیفورم چې دی هم هغه اسلامي دی. د طالبانو د پوهنې د وزارت چې کوم مراسم نیولي وو د ښوونیز کال د پیل په برخه کې تر ډیره پورې حتی د پوهنې سرپرست وزیر هم پکې ګډون نه و کړی او د دوی د بشري سرچینو رئیس پکې وینا وکړه چې وینا یې تر ډیره تبلیغ ته ورته وه او د نصوصو تر کچې پورې رسېدله. خو د دوی د چارو د ادارې مرستیال نورالحق بیا په ښوونیز نصاب کې د بدلون یادونه وکړه. وی ویل چې له ښوونیز نصاب هغه مواد لرې شوي دي چې د خلکو په ګټه نه وو او د افغاني ټولنې له کتلو سره یې اړخ نه لګوه خو نور جزئیات ورنه کړه چې کوم موارد او کوم مضامین به نه تدریسېږي. تر خوا حتی د ښوونځي د بیا په پرانیستل کېدو چې وړاندې د یو دود په ترس کې باغ د ښوونځي زنګ وهل کېده هغه هم ونه وهل شو. خو د دې ټولو سره سره د دوی ژمنه دا وه چې دوی به د زده کړو لپاره هر ډول اسانتیاوې برابرې کړي او د خلکو لپاره به په ځانګړي ډول د افغان زده کوونکو لپاره به هغه چوکاټ چې باکیفیت زده کړې دوی ته وړاندې کړي دوی به ورته برابروي.
مننه. ومورېدل چې طالبانو هغه ژمنه نن په ځای نه کړه چې ویلي وو د نجونو منځنۍ او لیسې به پرانیزي، منځنۍ ښوونځي او لیسې به نن پرانیزي. نویده کاکړ د شزینه شولکو د ټولنې مشر په ټلیفون را سره د خبرونې ته شراغلی ک لومړی له تاسو دا پوښتنه وکړم چې د طالبانو د حکومت د پرسمت پیژندلو لپاره یو بنیادی شرط دغه و چې د نجونو تعلیمي حقوق باید ورکړي. څه فکر کوئ د طالبانو دا پریکړه حتی که موقتی هم وي د دوی دغه شرط ته چې د دوی حکومت پرسمت پیژندل شي ضربه نه ده؟
شبیر صاحب تاسو او د تاسو ګرانو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه باندې کوم. متاسفانه دا یو ډېر بد خبر و خصوصا د نجونو لپاره، ځکه دا اکثریت زموږ نجونې چې تللې وې شاید په فیسبوک کې هم تاسو لیدلې چې بیرته له سترګو اوښکو سره کور ته راغلې وه. دو البته ژمنه دا کړې وه چې باید مونږ نوی کال کې زمينه د تحصیل ټول نجونو ته فراهم کړو، او متاسفانه نن چې کوم خبر مونږ ترلاسه کړ چې تام رسانی پورې یوم صنف نه پورته نجونې نشي کولای مکتب کې ګډون وکړي، نه پوهیږو مونږ هم چې مشکلې ستونزه څه شي. نو مونږ د اماراتو نه د هیله لرو په نمایندګۍ د اتحادیې د معلمینو چې باید نجونو ته د تعلیم زمینه مساعد سي. نو د افغانستان نجونې تعلیم ته ډېر ضرورت لري، او دا چې دوی د رسمیت پېژندلې په حساب کوم پیشنهاد دو کړی، نو جهانیانو هم د ژمنه کړې وه، دو ژمنه ورسره کړې وه. البته په هغه تفاهمنامه چې د قطر کې امضا کړې وه هلته یې هم ده تعهد کړی و چې باید تاسو نجونې مکتب ته پرېږدی یا تحصیل ادامې ته پرېږدی. نو دو ویلي و چې سمه ده، اما اوس نه پوهېږم چې ستونزه څه شي ده. که د نجونو یا د هلکانو مکتب وي خو ټول مکاتب یو نه دي، خو مثلا اوس لیسې او د نجونو او د هلکانو
نویدجان کاکړ، اصلي خبره دا ده چې طالبانو څرنګه په ځینو ولایتونو کې این لپایل لا دنجونو مکتبونه پرانستل او پوزینو نور کې نه دی پرانستی. فرزن یو ورځ د طالبانو لویان زبیولا مجاهد څخه ما په ژوندۍ خبرونه کې همدا پوښتنه وکړه چې آیا دا ممکن ده چې د کندوز او بلخ په ولایتونو کې دومره شرایط مساعد وي، هغه کوم اسلامي شرایط چې تاسو غواړئ چې مکتبونو ته ودانۍ وي او نور تسهیلات موجود وي او په کابل کې نه وي؟ خو د دوی ثواب زما په نظر واضح نه و. تاسو چې کله له دوی سره ارتباط نیولی ده او خبرې مو ورسره کړي دي، تاسو څه وایئ چې ستونزه په څه کې ده؟
متاسفانه سبیسر مشکل هم ده چې مونږ سره نه غواړي. ما څو وارې وغوښتل چې دو سره باید لنډینځې وګورو، د اتحادیې په نمایندګۍ مونږ دو سره کینو، هغه ستونزې او مشکلات چې دي مونږ سره شریک کړو. متاسفانه مونږ ته وخت د ملاقات نه راکوي. یو دا موضوع او څو ورځې مخکې هم یونیسف وبخې چې معلمینو ته کوم امتیاز ورکړی و یا کومک کړی و، هغه هم دوری د دالوې د میاشت ماش کې دودو حساب کړی. په دې حق له هم مونږه اصل روت او سرکین خبرې وکړم، متاسفانه تاسو مونږ بری لسی ویني چې دو سره لنیز کین او دو سره خبرې وکړو چې ستوند پچیش کړه. نو مشکل هم دا ده چې مونږ سره
په هغه ولایتونو کې چې نجونې مکتبونو ته ځي، له هغوی سره تاسو ارتباط نیولی دی چې هغوی څه شرایط پوره کړي دي چې طالبان دوی ته اجازه ورکوي او په ځینو ولایتونو کې اجازه نه ورکوي؟
خو تر کوم ځای چې زه په جریان کې یم، کوم ولایتونه چې نجونې ځي هلته دوی ویلي چې اسلامي حجاب، هغه اسلامي حجاب هلته هم هماغه یونیفورم ده، هماغه تور کالي سپین پړونه ده، اوږده کالي دي چې مکتب ته مراجعه کوي، په کابل کې هم چنان همداغسې دي. اما د دوه اصلي هدف یا اصلي ستونزې باندې مونږ هم سر نه خلاصېږي چې څه شی ده، اما هېڅ تفاوت نشته، یعنی هېڅ فرق نشته په جمهوریت په وخت کې چې په کوم طریقې نجونې مکتب ته تللې په بلخ کې، فعلا هم په هماغه طریق. اما دا چې مشکل پچیش کې ده چې په کابل کې زمینه د تحصیل نه ته اجازه نه ورکوي، هغه باندې نو مونږ هم نه یو خبر.
ډیره مننه نوید کاکړ د شزنه شونکو د ټولنې مشر چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې دوهمه او وروستۍ ورځ ده. د اتحاد، عدالت او پرمختګ لپاره د ملګرتیا رامنځته کولو په نوم د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې د 50 اسلامي هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو او استازو برخه اخیستې ده، خو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید غونډې ته نه دی ورغلی. د طالبانو په استازیتوب په دې غونډه کې د دوی د بهرنیو چارو د وزارت لومړی سیاسي رئیس اکبر عظیمی او په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شارج د افیر محمد شکیب ګډون کړی دی. د اسلامي همکاریو د سازمان دې غونډې ته پرون د پاکستان سریعظم عمران خان وویل چې په تیرو 40 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې جګړه نشته، خو که چیرته پاملرنه ورته ونشي تر هغه بل دې خاوري بیا سر راپورته کړي. عمران خان دا خبره وکړه چې افغانستان ته اوس یوازینی خطر د بندیزونو او پرسمت نه پیژندلو دی، نو د ده په وینا دا خورا مهمه ده چې د افغانستان له خلکو سره مرسته وشي. او دا هم وویل چې زه چې باثبات افغانستان یوازینی لاره ده چې په دې ډول د افغانستان له خاورې د نړیوال تروریزم مخه نیول کېدای شي. د دې غونډې تر پیل مخکې د دغه سازمان او اسلامي پرمختیايي بانک ترمنځ د یوه صندوق د پرانیستو هوکړه وشوه چې د افغانستان لپاره ځانګړی شي او له افغانانو سره بشري مرستې وشي. د امریکا د مخکښو شخصیتونو یوې ټولنې د جو بایدن له ادارې غوښتي چې د طالبانو حکومت تر هغه وخته په رسمیت نه پیژني چې پر خپلو ژمنو یې عمل نه وي کړی. د وینډنبرګ په نوم له پخوانیو چارواکو، پوځیانو، اکاډمیکو پوهانو او متخصصانو جوړه دا ډله د امریکا کانګرس او د بایدن حکومت ته سلا مشورې ورکوي. دې ډلې یو لړ نوې لارښوونې وړاندې کړې. جزئیات په دې راپور کې.
څه د پاتسه و میاشتې وشوې چې طالبان په افغانستان د دویم ځل لپاره واکمن شوي، خو په دومره وخت کې رژیم هیڅ هیواد آن هغوی هم په رسمیت نه دی پیژندلی چې له طالبانو په ملاتړ تورن دي. تازه د افغانستان د وینډنبرګ ائتلافکاري ډلې له متحده ایالاتو غوښتي چې له طالبانو سره همکاري او آن د دوی د رسمیت پیژندنې موضوع د خپلو وضع شویو شرایطو د عملي کېدو پورې وتړي. د طالبانو او امریکا ترمنځ په دوحه کې د لاسلیک شوې هوکړې پر بنسټ طالبانو ژمنه کړې چې د نورو مسایلو په ګډون به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورې نړۍ پر ضد وکارول شي. وینډنبرګ ائتلافکاري ډلې وړاندیز کړی چې امریکا دې له پاکستان سره خپلې اړیکې تر وروستۍ کچې کمې کړي او تر خوا دې هڅه وکړي چې د دې هیواد له هوایي حریم په ګټې په افغانستان کې د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو لپاره زمینه برابره کړي. پاکستان له طالبانو په ملاتړ او واک ته د دې ډلې د رسیدو په پلوي تورن دی، خو طالبانو او پاکستان تل دا تورونه رد کړي. وینډنبرګ ائتلافکاري ډلې له واشنگتن غوښتي چې په افغانستان کې له ګواښ سره د مخ افغانانو د وستلو لپاره یو ځانګړی کانال جوړ کړي او تر خوا دې افغانانو سره د بشري مرستو لپاره هوایي دهلیز هم رامنځته کړل شي. د ډلې زیاته کړي پر طالبانو باید فشار راوړل شي چې بشري او مدني حقونه ومني. داسې مهال چې طالبان واک ته له رسېدو وروسته د بشري او مدني حقونو په نقص تورن دي. ادعا کېږي چې طالبانو د معترض ښځو لاریونونه په زور پاشلي او تر خوا یې د یو شمېر نویل شویو معترض ښځو څخه د فشار په پایله کې اعتراف اخیستی. طالبانو د جو بایدن له حکومته د وینډنبرګ ائتلاف د غوښتنو په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو مخکې یې ویلي رژیم یې د رسمیت پیژندنې لپاره ټول شرایط پوره کړي دي. د د دې ډلې د راپور په یوه برخه کې په افغانستان کې د نقدو پیسو د ناورین د مخنیوي او ترخوای د افغانۍ د ارزښت د ساتلو په برخه کې د واشنگټن پاملرنې ته هم اشاره شوې. د جمهوري نظام له سقوط وروسته د افغانستان وینډنبرګ ائتلافکاري ډله جوړه شوه، څو د افغانستان د پیچلي وضعیت په اړه د بایډن حکومت او د امریکا کانګرس ته خپلې توصیه او لارښوونې وړاندې کړي. د ډلې د 2020 کال د سپتمبر څخه د 2022 کال تر فبروري پورې غونډې کړي او په افغانستان کې د واشنگټن د ماتې او له افغانستانه د وتلو ټکو ته اشاره کړې، څو راتلونکي کې دا تېروتنې تکرار نه شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسي په اوکران کې د کیمیاوي وسلو د استفادې احتمال رد نه کړ او د کرملین یو ویاند ویلي د واقعي ګواښ په صورت کې د داسې څه امکان شته. د روسیې دغه دریځ د لویدیځ لخوا په کلکه غندل شوی دی. بل لور ته ټاکل شوی د ملګرو ملتو عمومي اسامبله نن د اوکراین د بشري وضعیت په اړه یو پریکړه لیک ته رای ورکړي. موضوع اسدالله لودین څارلی په سټوډیو کې را سره دی. نور جزئیات به له دوی واورو.
مننه شیبار صاحب. په داسې حال کې چې د اوکراین په بندري ښار ماریوپول او د پلازمینې کیف شاوخوا ته دا جګړه روانه ده، روسیې دا رد کړي چې ګواکې دوی به کیمیاوي وسلې نه کاروي. د کرملین یو ویان په یو خبر پاڼه کې ویلي دی وجودي ګواښ په صورت کې د داسې بریدونو احتمال شته، هغه اعلامیه چې پینټاګون په کلکه غندلې ده. تر دې وړاندې ناټو او د امریکا ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکړی چې روسیا په اوکراین کې د کیمیاوي وسلو د کارولو سوچ لري، هغه کار چې د لویدیځو چارواکو په وینا ناوړه عواقب درلودلی شي. بل ورته ډیپلوماټان وایي تمه ده چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله به نن پر اوکراین د روسیې د یرغل د غندنې لپاره رای ورکړي او پر کرملین به تور ولګوي چې په دې هیواد کې یو ویرونکی بشري بحران رامنځته کړي. ډیپلوماټان وایي چې د ملګرو ملتونو اعلامیه به پر مسکو غږ وکړي چې خپل ځواکونه له اوکراین څخه وباسي او اجازه دې ورکړي چې بشري مرستې ملکي وګړو ته ورسیږي. عمومي اسامبلې د روسیې د یرغل پر ضد پخوا رای ورکړې ده، خو اوکراین او لویدیځ متحدان غواړي د اسامبلا د غندنې پر موافق رایو سربیره داسې یو پریکړلیک هم تصویب کړي چې له اوکراین څخه د روسیې د وتلو غوښتنه وکړي. روسیې د فبروري په 24مه پر اوکراین بریدونه پیل کړل چې لا هم دوام لري. دغه بریدونه د اوکراینی ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شوي او تر اوسه د راپورونو پر اساس د زرګونه سرتیرو له وژلو سره سره روسیا نه ده توانېدلې چې د اوکراین کوم لوی ښار ونیسي.
لودین صاحب مننه. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د زهرو کاروان پروګرام تر 12 بجو وروسته اوریدل شي. خو اوس اقتصادي خبر.
د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت د روسي د ایل پی جی مایع غازو صادرول د بایو د ټټوالي په برخه کې یو مثبت ګام ګڼي. د دې وزارت وین ملا ظهیر نن ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې خصوصي سکتور در وزارت نه مایع غاز افغانستان ته وارد کړي. ښاغلی ظهیر وویل چې لاس تر څوار لسټنو د غازو محمولي بار شوی او یو څه اندازې د حیرتان تر بندر هم را رسیدلی او پاتې نورې هم په لاره کې دي چې افغانستان ته انتقال شي. په اوکراین کې د جګړې له امله د روسي د مایع غازو د تولید شرکت کازروس په لویدیځ کې خپل بازار له لاسه ورکړی او اوس هڅه کوي چې په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې ځان ته بازار ومومي. ویل کېږي د اوکراین له جګړې مخکې د روسي شرکت د غازو محمولي د ریل پټلۍ له لارې اوکراین او بلاروس ته صادرولې. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت په تیر لمریز کال کې 6.4 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دي دوري حمل میاشت څخه د زمري اسد میاشتې پورې 1.19 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي وو، خو له هغه وروسته یوازې د سلواغې میاشت کې 1.293 میلیارد افغانۍ او د کب میاشت کې 1.404 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي دي. تر دې مخکې طالب چارواکو ویلي وو چې په دولتي ادارو کې د فساد له ختمې دو سره د عوایدو کچه لوړه شوې ده او دا هم نن ورځ د افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 30 پوله، یو یورو 90 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاونډ 112 افغانۍ او 90 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 80 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ او 80 پوله، زر هندۍ کلدار 1000 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 400 افغانۍ.
له اقتصاد به سپورت مخه کړو او د نړیوال سپورت له ډګره دا خبر لرو چې د پاکستان او استرالیا ترمنځ د کرکټ ټیسټ میچ په لاهور کې روان دی. په قذافي سټیډیوم کې چې ټاکل شوې ده پاکستان د دې نوم بدل کړي. استرالیا 391 منډې وکړي، ټول لوبغاړي سوځېدلي دي. نن د دې لوبې درېمه ده او پاکستان تر اوسه 115 منډې کړې دي، یو کس یې سوځېدلی.
لخبرونو ور آخوا
دا خبرونه دی برخه کې اسما اجمل اند سلامونه ومنه. په غزنی کې هندوان وای لسیزی مخکې مذهبي ملکیت د وخت د حکومت لخوا غصب شوی دی. دوی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې دا ملکیت د بیرته ور وسپاري، خو د طالبانو د حکومت چارواکي په اړه څه وایي؟ دا په دې ریپورت کې اورو.
د غزنی ښار په زړه کې د فرخي څلور لارې تر څنګ اوسنی ملت پارک، دغه پارک چې شاوخوا درې نیم جریبه پراخوالی لري، شمال لور ته یې کولای سبز، جنوب لور ته یې ولایت مقام، لویدیز لور ته یې بزازي او ختیځ لور ته یې شامیر صاحب موقعیت لري. خو په غزنی کې میشت هندوان او سیکان د دغه پارک مځکه خپل ملکیت او عبادت ځای ګڼي. دوی وایي تر شاوخوا دیرشو کالو لا هم دغه ځای د دوی هندو سوخت او هادیره وه، خو د هغه وخت حاکم حکومت ورڅخه غصب کړې ده. دوی وایي له غصب څخه وروسته په دغه ځای کې لومړی ښځینه بندیخانه جوړه سوه، وروسته د لرګو ټال، بیا د موټرو مستري خانه، له هغه وروسته د ښاروالۍ غرفه ځای، خو اوس پکې پارک جوړ سوی دی. دوی وایي دغه ځای بیا هم پارک نه دی پاتې سوی، غرفې پکې جوړې سوي او ګټه یې دولت ته رسیږي. وکیل دلیف سنگ په دغه ځای کې د سیکانو یو مشر دی چې اوس یې د څه مودې لپاره خپله کډه هندوستان ته اړولې. نوموړی وایي چې کله هم پروازونه خلاص سي بیرته خپل وطن ته ستانه کیږي، خو تر هغه وړاندې باید خپله هدیره او هندو سوخت له غصب څخه آزاد سي. دلیپ سنگ زیاتوي وخت په وخت مو د حکومتونو چارواکو ته له بېلابېلو ځایونو دغه تصدیقنامې راوړي چې دغه ځای د اهلي هنودو ملکیت دی، خو نه دي منل سوې، موږ ته دې بیرته زموږ حق راکړل سي.
موږ باندې ظلم سوی ده، دا د موږ له ډېره دیرې نه ادیره ده، هندو سوزان ده، امارات اسلامي نه. د موږ خواهش دغه ده چې په دغه وخت کې په دغه شرایطو کې د چا حق تلف نه کیږي، او موږ دا خواهش ده چې موږ بېچارهګانو حق هم تلف نه سي، باید موږ حق موږ ته ورکول سي. اسناد یې له موږ سره ثابت سته که امارات اسلامي له موږ څخه اسناد غوښت. زه وکیل دلیپ سنگ حاضر آماده یم، انشاءالله اسناد مخ ته ورته ښوی شه.
سوربیر سنگ خالصه هم د دغه سیکانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي له موږ سره چې څومره بې انصافي او بې عدالتي سوې ساری نه لري. نوموړی وایي له تیرو دیرشو کالو څخه زموږ عایدات دولت خوړلي، هغه هم غواړو او خپله مځکه هم غواړو.
څو میاشتې مخکې خبره ده، طالبان نماینده موږ سره په درمسال کې راغلی وو په شرکونه کې، موږ ته ویلی وو چې تاسو نه کوم ځمکه خرڅوی ده، تاسو نه کوم د داسې ځمکه کوم په زور تاسو نه ګرځولی ده، یا کوم بل مشکلات لري تاسو موږ ته وایي، انشاءالله تاسو حق تاسو ته موږ سپارو.
دغه هندوان او سیکان وایي له تیرو حکومتونو څخه مو هم د خپل حق غوښتنه کړې، چندان ځای نه دی نیولی. دوی وایي موږ تیر ځل د طالبانو د حکومت چارواکو ته هم خپل دغه شکایت وړاندې کړی وو، هغه هم هیڅ اقدام نه و کړی، خو اوس بیا د دوی له نوي حکومت څخه غوښتنه کوو چې زموږ دغه عبادت ځای دي بیرته اهلي هنودو ته وسپاري. په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي دوی به په دې اړه څېړنې وکړي. د اطلاعات او کلتور سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، کله چې طالبانو غزنی ونیو زه ورغلم، له هندوان او سیکانو سره مې ولیدل او ډاډ مې ورکړ چې که له تاسو سره چا ظلم کړی وي او مځکې مو غصب سوي وي تاسو ویلی سئ. نوموړی وایي دغه هندوان او سیکان باید دولت ته مستقیمه مراجعه وکړي.
نو بیا هم زه دې ته ورځم، بس خاص ورباندې کوم، د تاسې د طریقې هم دا خبره کوم چې هر چیرې د هندوانو مځکې چا غصب کړی وي اسناد ولري، اسناد پیش کړه محکمه ده ولایت ته، بالکل به انشاءالله دې ته حق سپارل کیږي او حق به نه ضایع کیږي.
دا هندوان او سیکانو تر څنګ په غزنی کې د میشتو قومونو ډیری مشران هم وسنۍ ملت پارک دا هندوان او سیکانو ملکیت ګڼي او وایي دغه ځای لسګونه کلونه وړاندې غصب سوی دی.
ولسواکي دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لویه جرګه ده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي، موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
وسم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، سالی محمد سالی ورته کتنه کوي.
د پاکستان ډیلی ټایمز رسپانې د افغانستان په اړه د اسلامي پراختیایي بانک د رئیس پر وروستیو څرګندونو لیکنه خپره کړې ده. محمد سلیمان الجاسر د سې شمې پراز په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو اته څلوېښتمې غونډې ته په خبرو کې د دغه سازمان له غړو هیوادونو، پراختیایي ادارو، بشري سازمانونو او مرستندویانو غوښتنه وکړه چې د افغانستان لپاره د بشري مرستو د نوي صندوق سخاوتمندانه ملاتړ وکړي. ډیلی ټایمز زیاتوي اسلام آباد د اسلامي همکاریو د سازمان د دوه ورځنۍ غونډې کوربه دی چې پرون پیل شوی او د افغانستان پر وضعیت هم پکې بحث کیږي. لیکوال زیاتوي الجاسر ویلي چې د بشري مرستو په هدف دغه صندوق له افغانانو سره د پیوستون قوي پیغام ورکوي. د هغه په خبره ده چې د افغانستان 80% وګړي په کلیو بانډو کې ژوند کوي. د دغه صندوق لومړنی تمرکز به د کلیوالو د معیشت د خوندیتوب له طریقه د خلکو د ژوند ساتنه وي. د ډیلی ټایمز رسپانې لیکوال زیاتوي د افغانانو ملاتړو هیوادونو سپارښتنه کړې چې دغه بانک دی له وړ تجربو په استفاده د بالقوه همکاریو پر لارو چارو غور وکړي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په دغه هیواد کې اقتصادي بحران زیات شوی دی. واشنگتن پوسټ رسپانې چې امریکا خبريږي پرون د دانش صدیقي په نوم د هغه هندي اکاس په باب لیکنه خبره کړې چې پر افغانستان د طالبانو تربیه واکمنېدو مخکې په کندهار کې ووژل سو. د رسپانې په لیکنه دانش صدیقي چې د پولیټزر په نوم معتبره جایزه هم ګټلې وه له رویټرز اژانس سره کار کاوه او مور پلار یې پرون سېشنبه په هغه کې له نړیوالې جنایي محکمې وغوښتل چې د صدیقي د وژل کېدو په باب څېړنه وکړي. د هغه کورنۍ د طالبانو لوړ رتبه چارواکي په جنگي جنایت او د بشر ضد جنایتونو تورن کړي دي. دانش صدیقي چې 28 کلن او د هند تاب او د تیر میلادي کال د جولای میاشتې پر 14 هغه وخت وژل سو چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو له یوې قطعې سره په یو سفر کې ملګری وو. د واشنگتن پوسټ رسپانې په مطلب کې د نړۍ په نورو برخو کې هم د خبریالانو وژل کېدو ته اشاره سوې او زیاته سوې. د دانش صدیقي کورنۍ دا غوښتنه داسې مهال کوي چې په وروستیو اونیو کې څو نور خبریالان له دې جملې دوه امریکایان پر اوکراین د روسیې د یرغل په باب د راپور ورکولو پر مهال ووژل سول. د لیکوال په باور دغه پیښې هغه خطرونه په ډاګه کوي چې خبریالان د جګړو په اړه د راپور ورکولو پر مهال ورسره مخامخ دي او د دوی د وژنې په اړه حساب کتاب څومره پیچلی کوي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې ویلي په تیرو 10 کلونو کې تر 500 زیات خبریالان وژل سوي چې له دې جملې د 150 خبریالانو مړینه په افغانستان کې ثبت شوې ده. د پخواني حکومت چارواکو په 2000 میلادي کال کې له دې ورځپاڼې سره په خبرو کې د خبریالانو د ډیرو هدفي وژنو مسؤل طالبان بللي وو، خو طالبانو دا ادعا نه ده منلې.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، څو یې په دې خپرونه کې راخلو.
السلام علیکم، زه ضیاءالحق د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ څخه خبره کوم. نو زموږ مشکل دغه دی، د درې میاشتې کېږي چې دغه پیسوګانې کار نه کوي. نو دغه د مخابرات د وزارت څخه موږ دا غوښتنه ده چې دغه معلومات یې وکړي چې دا ولې د پیسوګانې کار نه کوي. ورته ودی وایي دا په ټول افغانستان کې د پیسوګانې کار نه کوي.
ما دا یو غوښتنه ده د ټولو د طالبانو د غټو چارواکو څخه چې دغه خپل محصولات یو سره کښته کې ډیره غټه ګرانی مو جوړه کړې ده. نو دغه مشکل تر سره دغه کې واوري او دغه مشکل حل کړي. دا ډیر غټ مشکل دی، خلک مو در به در کړل، ستړي مو کړل.
افغان صاحب د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ د چانجیر بازار څخه ورور موږ ډېر مشکلاتو سره مخامخ یو. ځایونه مو نړېدلي دي، زموږ سره هیڅ کومکونه نه دي کړي، نه موسساتو کړي دي، نه رئیس کړي دي، نه ورور والي صاحب کړي دي. کومک نه دي راسره کړي دي. چانجیر سیمې ته نه دي راغلي چې چانجیر بازار شاته د شهیدان مسجد په نامه ده. هیله ده چې ژر تر ژره راشي موسسات زموږ سره کومکونه وکړي.
آزادۍ رادو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. جلال الدین د هرات تماس نیولی دی. دغه د مسلک ماجور سره هیله کوو چې مرسته وسي. درې درې صابونه ورکوي هغه ما بلک مشران د پخوا غله بیرته سره راټول سي، هغه خپل غلا کوي.
سلامونه او نیکې هیلې د آزادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه عبدالحق د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ څخه تاسو ته خبرې کوم. موږ د هلمند ولایت کې مشکل لرو. مشکل دا دی چې نیټ ډېر ګران دی او ډېر ضعیفه دی، کار نه کوي. یوه جی بی انټرنیټ په 2500 افغانۍ راکوي چې بیخي غټ لګښت دی، موږ یې نسو پوره کولی. موږ له مخابراتي ادارې نه دا غوښتنه ده چې موږ ته نیټ ارزانه کړي او خادم راته په پرتوګه کار وکړي. په هلمند کې هیڅ کار نه کوي، نیټ ډېر ضعیفه ده.
دې خبرونه کې زما برخه هم دومره وه. په نورو خبرونو کې مو زما همکاران ملتیا کوي.
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د زهرو کاروان خبرونه لرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو خبرونه. لنډ خبرونه. طالبانو لشپژم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو پیلېدل وځنډول. دښمنه کړی و چې نن به د هلکانو او نجونو زده کړې په ټول افغانستان کې پیل شي، خو نن سهار د طالبانو رژیم پورې تړلي باختر خبري اژانس د پوهنې وزارت په وینا خبر ورکړ چې لشپژم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو درسونه تر ثانی عمر پورې ځنډېدلې دي. د طالبانو د حکومت د پرسمت پیژندلو لپاره یو اساسي شرط د ښځو او نجونو حقونه دي، او نړیوال ټینګار کوي چې طالبان باید د نجونو تعلیمي حقوق غصب نه کړي. له 200 ډیر افغان کډوال چې له 2 میاشتو راهیسې په البانیا کې دیره وو، پرون د امریکا په لور روان شول. دوی د طالبانو تر واکمنېدو وروسته له افغانستانه وتلي وو. د البانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا هیواد له تیرو څه باندې 2 میاشتو راهیسې د شاوخوا 2400 افغان کډوالو کوربه دی. د افغانستان بانک نن 12 میلیونه امریکایي ډالر لیلاموي. د بانک پر خپل ټویټر لیکلي چې تجارتي بانکونه او د صرافۍ او پولي خدمتونو شرکتونه کولای شي په دې دعوه طلبۍ کې ګډون وکړي. د طالبان حکومت غواړي د افغانۍ ارزښت ثابت وساتي. پرون په بازار کې 1 ډالر په څه کم 80 افغانۍ تبادله کېده. د پاکستان د پوځ 2 پیلوټان پېښور ته چیرمه هغه وخت وشل شول چې الوتکې د تمریناتو پر مهال وغورځېده. د پاکستان پوځ پرون په یو بیان کې وویل چې د پیښې په اړه څېړنه کوي. په 2019 کال کې یو پوځي الوتکه راولپنډۍ ته نږدې پر کورونو راپرېوته چې 19 کسان یې ووژل، او په 2020 کال کې یوه جټ الوتکه اسلام آباد ته نږدې د تمریناتو پر مهال ولوېده چې یوازې پیلوټ یې ووژل شو. ډیپلوماتان وایي تمه ده چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله نن پر اوکراین د روسیې د یرغل د غندنې لپاره رای ورکړي، او پر کرملین به تور ولګوي چې په دې هیواد کې یو ویرونکی بشري بحران رامنځته کړی دی. د ډیپلوماتانو په وینا د ملګرو ملتونو اعلامیه به پر ماسکو غږ وکړي چې خپل ځواکونه له اوکراین څخه وباسي او اجازه ورکړي چې بشري مرستې ملکیانو ته ورسیږي.
د زهرو کاروان.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ملګرو ملتونو په سیمه کې له نشئی موادو سره د مبارزې لپاره شبکه جوړه کړې ده.
مواد مقدر و جهانیانو ته یو غټه ستونزه، یو غټه ننګونه ده چې جهانیان یې باید مخنیوی وکړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د طالبانو حکومت په لومړي ځل د نشئی موادو جوړولو یو کارخانه ویجاړه کړه.
که چیرته دا مخدره مواد په افغانستان کې زیاتی، د کوکنارو کښت زیاتی، نو د هغې مشکل خپل افغانانو ته ډیر زیات دی.
دا چې ولې ځینې معتادین له یوې نشې څخه بلې نشې ته مخه کوي په دې اړه له ډاکټر محمد نعمان پوپل سره مرکه لرو.
د نورو همرازو زمينه مساعد کیږي، کیدای شي چې دوی ادمه کفایه ګرده ورکي، شوشو سرطانونه پیدا کیږي. دا چې د سو ناروغیو مجموع د دې په بدن کې مونږ ګورو او د ته مونږ طبي لحاظ سندروم ده، نو د دې لپاره د دوی بیا تداوی مشکل کیږي، نو بیا بلخره دا مریض لمنځه ځي. نو
د میرویس په نوم یو معتاد وایي چې د نشې له امله مې لاسونه او ټول بدن ریږدي.
ډېر تاثیرات، دا تاثیرات ټول بصرفېږم، هغه تکلیف اصاب راته پیدا شوی، هغه بس نشې ډېر په ما تاثیر کړی.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
خراب شو تا خود از ماس رزر لباکس نرا استلی دی.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. ملګرو ملتونو په افغانستان او سیمه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره شبکه جوړه کړې ده. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې عمومي رئیس وایي په افغانستان کې د نشه یي موادو د تولید دوام ته په کتو سره دې سازمان یوه شبکه جوړه کړې چې په افغانستان او سیمه کې له نشه یي موادو او نشه یي موادو څخه راپورته شوي ګواښونو سره مبارزه وکړي. سیاسي تحلیلګران له نشه یي موادو سره مبارزه د افغانستان او نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت بولي او غوښتنه کوي چې په دې اړه د بیرته همکاري پیل شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون 15مه غونډه په ویانا کې جوړه شوه چې د روان میلادي کال د مارچ د میاشتې 13مې څخه بیا تر 13مې نیټې پورې دوام وکړ. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې عمومي مشر د دې غونډې په افتتاحیه وینا کې وویل چې دا اداره ځان مکلف ګڼي چې د هغو هیوادونو وضعیت پام وکړي چې د نشه یي موادو له ګواښ سره مخ دي. میرمن ګاډاویلي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت دوام ته په اشاره سره وویل ملګرو ملتونو په افغانستان او سیمه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره یوه شبکه جوړه کړې ده.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په افغانستان کې د ناوړه وضعیت سمولو لپاره چې هلته د نړۍ په سلو کې تر اتیا ډیر کوکنار کرل کېږي د ثبات استراتیژیک شبکه جوړه کړې چې په دې چوکاټ کې په افغانستان او شاوخوا کې له نشه یي موادو ترهګرۍ مالي فساد او پلان شویو جرمونو سره مبارزه وشي.
میرمن ویلی د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې د کمیسیون له غړو دولتونو څخه وغوښتل چې د نشه یي موادو سره مبارزې ته ډېر پام وکړي او پر وخت او ټولو هیوادونو کې یو ډول د نشه یي موادو پر ضد اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا یو ان او ډی سي داسې مهال په ټولو هیوادونو کې د نشه یي موادو سره د یو ډول مبارزې خبره کوي چې په افغانستان کې تر وروستیو سیاسي بدلونونو وروسته له اوو میاشتو راهیسې په کابل کې د دې سازمان د رفتار برخلیک او فعالیتونو څرنګوالی نه دی معلوم. سیاسي تحلیلګر خالد پښتون په نړۍ کې د نشه یي موادو ګواښ ته په کتو سره له نشه یي موادو سره مبارزه د دولتونو او نړیوالو سازمانونو ګډ مسؤلیت بولي.
مواد مخدر و جهانیانو ته یو غټه ستونزه یو غټه ننګونه ده چې جهانیان یې باید مخنیوی وکړي او افغانستان هم متاسفانه د دې مواد مخدر په مقابل کې عجزه پد کیږي. پس نو په مجموع کې د دې کار ضرر بیرته خلکو ته رسیږي، د افغانستان امنیت ته رسیږي او د بینی جامعې کې د هلته به د مواد مخدر
متاسفانه او په افغانستان کې په سیمه کې له نشه یي موادو سره د
مبارزې لپاره شبکه جوړوي چې د امریکا متحده ایالاتونو تازه اعلان کړی چې دوی په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې پر خپل مرستو له سره غور کوي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لګولای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: copat@rferl.org.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبان حکومت په لومړي ځل د نشه یي موادو جوړولو یو کارخانه ویجاړ کړه. په هلمند ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي د دوی نظامی ځواکونو په ګریش کولسوالۍ کې ځانګړي عملیات کړي چې په نتیجه کې د نشه یي موادو یو کارخانه له منځه وړل شوې ده. سیاسي شنونکي د نشه یي موادو پر ضد د طالبانو د حکومت دا ګام ستایي او زیاتوي چې د نشه یي موادو د کاروبار د مخنیوي تر ټولو اساسي حل لاره د کوکنارو د کښت مخنیوي دی. د موضوع نور جزئیات به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت په لومړي ځل د نشه یي موادو جوړولو پر یوې کارخانه عملیات کړي چې په نتیجه کې کارخانه او نشه یي مواد له منځه وړل شوي دي. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي د عملیات د طالبانو د پوځیانو لخوا د هلمند ولایت په ګریش ولسوالۍ کې د نشه یي موادو جوړولو پر هغې کارخانې سوي چې له عمان بوټي څخه په استفادې سره کیمیاوي نشه یي مواد پکښې جوړېدل. په هلمند ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست مرستیال مولوي محمد قاسم ریاض ازادي راډیو ته وویل چې تر دې عملیاتو مخکې د سیمې خلکو ته څو ځله د نشه یي موادو د کاروبار نه کولو په اړه خبرداری ورکړی وو.
دا شان د اصول او مقررات خلاف دی او خلکو ته وخت په وخت په دې اړه خبرداری هم ورکړل شوی دی. په دې اړوند د عمارت دریز قاطع او جدید دی. که هر ځای دغه ته ورته شی لیدل کیږي نو مخه به یې نیول کیږي.
د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې په دې کارخانه کې د عمان د بوټي په مرسته هیروین او شیشه جوړېدل او په تورې اته کسان هم نیول سوي دي. د طالبانو واک ته تر دوهم ځل رسېدو وروسته په تېرو اوو میاشتو کې دا لومړی ځل دی چې دوی د نشه یي موادو یوه کارخانه ویجاړوي. د طالبانو حکومت تر اوسه د نشه یي موادو د جوړولو او خرڅلاو په اړه په رسمي ډول خپل دریز نه دی اعلان کړی، خو د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد څو ورځې مخکې ویلي وه ترڅو له بزګرانو سره د بدیل معیشت په برخه کې مرستې ونیسي دوی به د کوکنارو د کښت مخه ونه نیسي. اجي نصیب چې څو کاله یې د نشه موادو د غوښتنې کمولو په برخه کې کار کړی وایي ترڅو په افغانستان کې د کوکنارو کښت بند نه سي د نشه موادو جوړول او استعمال به په پراخه کچه دوام ولري.
دغه ذهنیتونه چې په افغانستان کوکنارو کښت پکې ډیر دی خو احتیاط پکې کم دی، دا نظر صحیح نه دی. که چیرته دا مخدره مواد په افغانستان کې زیاتیږي، د کوکنارو کښت زیاتیږي، نو د هغې مشکل خپله افغانانو ته ډیر زیات دی.
په افغانستان کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو څیړنې ښیي چې افغانستان په وروستیو دوه کالو کې د سیمې په کچه د کیمیاوي نشه یي موادو په تېره بیا د هیروینو او شیشې جوړولو په یوه لوی مرکز اوښتی. د همدې څیړنې پر بنسټ په وروستیو کلونو کې د شیشې او هیروینو په جوړولو کې د عمان یا بندک استفاده هم خورا ډیره سوې چې د کیمیاوي موادو پر ځای کار ځینې اخیستل کیږي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، پر راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت په لومړي ځل د نشه یي موادو جوړولو یوه کارخانه ویجاړه کړه.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. د نشه یي موادو د درملنې کارپوهان وایي چې له یوې نشې څخه بلې نشې ته مخه کول او یا هم پر یوه وخت څو نشې کول معتاد ته ډېرې روغتیایي ستونزې پیدا کوي چې بالاخره د معتادینو د مړینې لامل ګرځي. دا چې معتادین نشې له څه ډول نشه یي موادو څخه پیلوي، وروسته څنګه لوړو کیمیاوي نشه یي موادو ته ځان رسوي، او څنګه کېدای شي چې یو معتاد په یوه ډول نشه یي موادو کې پاتې شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر محمد نعمان پوپل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې ولې ځینې معتادین له یوې نشې څخه بلې نشې ته مخه کوي.
درې ټکي مهم ټکي دي. یو یې عامیانه توګه ورته تحمل وایي، یا په انګلیسي ژبه کې ورته تولرانس وایي. په دې مانا چې د دوی تولرانس یا تحمل چې دوی هره ورځ لکه د لږ نه شروع کوي اعظمي حد ته رسیږي، بالاخره بل میاشت دوه ګرام درې ګرام همداسې د دوی تحمل جګېږي. یعنی عضویت یې په هغه اندازه چې اوله دوی نشه کېده په هغه اندازه کې دوی نشه نه کېږي، نو د دوی تولرانس یا د عضویت تحمل یې جګېږي. د دې له خاطر دوی نو غواړي چې تبدیل کې بل استعمال کړي. او دوهم مهم ټکی دا ده، مارکیټینګ ده. مارکیټینګ په دې مانا چې په بازار کې چې نوي مواد نشه یي توکو راغلي دي، د هغې نه هم دوی غواړي چې بل استفاده وکړي. دا چې دا استفاده کوي هغه بل مخدره مواد چې مخکې استعمالول هغه نو دوی باندې تاثیر نه کوي، دوی تبدیلیي. او دریم خبره دا ده چې دوی غواړي چې هماغه اوله نشه چې دوی درلود دوه کار د لیکل لس کاله مخکې هغه اخیستي و، غواړي چې هماغه نشه بیرته ځان ته تکرار کړي، نو بالاخره غواړي چې هغه اول کیفیت واخلي.
معمولا دی دغه د نشو تسلسل څه ډول وي؟ دی اول چی شی شروع کوي، بالاخره کومو نشه یي موادو ته دی ځان رسوي؟
دوی اول سګریټ نه شروع کوي چې دا خلاصیږي دوی باندې تاثیر نه کوي یا تحملی جګیږي بالاخره زی چارس خواته چارس هم دوی باندې تاثیر نه کوي بیا زی تریاک بالاخره په دې باندې نشه نه شو نو بیا بالاخره دوی پودر لکه دا ایروهین کوکاین دغه باندې ځان اچوي د دوی نه چې استفاده کوي دا هم بالاخره ورو 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 دوی باندې هماغه دوز هماغه مقدار اندازه چې اول استعمالول دوی باندې تاثیر نه کوي بالاخره شیشه دوی د دغه نه استعمالوي.
د نشې تغییر او تبدیل له یوې نشې څخه بلې ته تلل پر معتادینو باندې کومې ناوړه اغېزې لري؟
دا مخدره توکو ټولې خود نو ذاتاً فارماکولوژي له لحاظه بد اغېزه په عضویات باندې لري، لکه چې سګرټ یو څوک څکي دا سګرټ خپله په غاښونو باندې په خوله باندې او په معده باندې او په ششونو باندې ډېره بد اغېزه لري. بالاخره کانسر او سرطان هغې نه نو جوړېږي. او دا چې یو کس سګرټ نه ځان اچوي بل لکه نسوار استفاده که این اسوارم که داشی چه جیب سرطان سبب گرزی او بالاخره دا چه بلا غینه چه استفاده که مخدره توکو چه چرس دا دا غینه چه استفاده که اغام مهم با دا غیزه داده چه دا غی روح و روان او دا غی مقاومت بیخی تیتیگی او زان گوشه نشینی اختیار که او بالاخره دا چه او مریض دا تریاک نستفاده که دا هم دیره با دا غیزه بزویت بانده لری او دا گردو بانده با دا تاثیر لری دا ششو باندې بد تاثیر لري سترګې باندې ډېره بده تاثیر لري او بالاخره د دې مقاومت عمومي توګه تیتیږي د نورو همرازو زمینه مساعد کیږي کیدای شي چې دوی ادم کفایه ګرده ورکي ششو سرطانونه پیدا کیږي دا چې د څو ناروغیو مجموع د دې په بدن کې مونږ ګورو او دې ته مونږ طبي له لحاظه سندروم ده نو د دې له کبله د دوی بیا تداوی مشکل کیږي نو بیا بالاخره دا مریض له منځه ځي نو
مخنیوی لاری چارې څنګه دی څنګه مخ کولای شو چې یو معتاد بالاخره له یوې نشې څخه بلې ته ولاړ نشي
دانو دیره یو مهمه ټیکی هم داده د دې مخنیوی په اګله مونږ وایو یوازې دا طبي له لحاظه دا طبي پرسونل هم نشي کولی چې ټول حقایق ټول هغه طبي ټیکی چې دی دا یو مریض ته او یو معتاد ته ووایي دا یوازې دا طبي له لحاظه خو ډاکټر دوا ورکوي دا چې دوا ورکوي هغه طبي له لحاظه ده او دې کې نو میډیا هم نقش لري دې کې نو باید سمی او بصري هغه رادیوګان چی دی او یا تلویزیونګانی دی دا غی خبرونه مهم دی د تاسو خبرونه چې دغه رادیو ازادینه خبريږي دغه په کلی او قریاجاتو کې ولایاتو کې هغه خلک چې اوروي دوی ته باید افهام او تفهیم وشي چې څنګه دغه مواد تاثیر تاثیرات دغه ده او بل دا چې دا کورنۍ لارینه دا کورنۍ هم مجبور مکلف دی چې هغه د دوی خپلوان دی ورور دی ک پلار دی دا چې مریض ده هغه باید تر سارانې لاندې ونیول شي ځکه چې د دې هغه ساتنې د مواد چې هغوی ساتي هغه باید همیشه کنترول وي چې کوم رقم مواد دوی استعمالوي یا ورځ دوی زرورق ځان سره ګرځوي لایتر ګرځوي او بل ورځ د دې باید هغه جمپر او کورتي او کالي وکتل شي جیبونه چې دا سوزن ځان سره ګرځوي نه ګرځوي دا سرنج او یا دا پیچکاري ځان سره ګرځوي نه ګرځوي کله کله د دې جیبونه باید هغه وشي سارانه تر سارانی و کنترول لاندیونی ورشی چې دوی زرورق ګرځي او یا بل ورځ د دوی په جیبونو کې هغه ویني پچکاری وستنی ویني دانو خود هغه خی چې دانو بل تو که هم استعماله ای یو دا دی مونگ اجتماعات چی دی لکه ملاه امامان و دا دی پوانتونون و استادان و او داغ دی مکاتب و معلمین و استادان و باید داغ دی مخدره تو که تاثیرات باید دوی تا اغا که واضح و که داغ کسان چی مخدره تو که استعماله ای اغوی تا او بلا مهم خبر دا چه چه خپلا مریض پوی اغا باید پوی زکا پوی چی اغا داغ دی بد و دی عوارز جانبی دم داغ دواگانو باید پوی چه اغوی استعمالو نکی که استعمال که نو بلاخره داغ ده ار یو مخدره توکو چه ما مخی ویل عوارز جانبی و ساید افکت لری نو ده بلاخره ده داغی مرک سبب گرزینو.
آیا پوهی دلش؟ آیا پوهی دلش ده تاریخ و ده زیانونو پاره؟ ده خلقو نخبری او ناسم باورون طولنی تا سمر زیان لری؟ و دی عربه د ډاکټر فریدون هاشمی خبري واورو
پسو سیستم که در متاسفانه دفتن سریت تاثیر کی مثلا په عصبی سیستم که دوی تاثیر لري چې خوب لمنځه وړي سری کم اشتیا کی سری جرجر د باندې د اسالات سبب ګرځي په سیستم تناسلی کی د کم قوتی یا ضعف د قوی جنسی سبب ګرځي په سیستم تنفسی کی هغه مزمن همراز کو سبب ګرځي او مهاله زیانون معمولا رجدی توپ ده یو څوک چې مثلا په خوا په 15 ګرام تریاد نشه راغلن اوس ممکن په لاس کې راغله نشه کول راشه بل اغه ساری ناروغه ده کوم کسان چې په اوج مهاله کې د دین استفاده کې خامخه په دې امراض کې ډیر مبتلا کیږي بل رواني امراض ده رواني امراض بل خصوص افسردگی یا خپګان چې مجدی ده وای خصوصا اغه جوان خپګان معمولا په دې اشخاصو کې ډیر ده 15% کسان اغه کسان چې جوان خپګان لري زانوژن اغه یو عامل ده ماشومان معمولا په دې خاطر چې د سیستم مقاومت دفاعي وجود لږده په دوی ام نشجر رازی او ام کوم هغه سیستمونه چې دي متاسفانه کېدای شي دې ته ضرر ورسي مثال په توګه یو غټ سری کېدای شي چې 100 میلی ګرام د مواد مخدر خوستن تریاک په وجود کې دومره اثرات لکه چې یو ګرام یا دوه ګرام یا نیم ګرام په کوچنی کې باندې راولي په غټانه کې باندې دومره نه راولي اوس تحقیقات دا ثابت کړی چې چیرې یو مور بارداری یا عملداری په دوران کې د مواد مخدر نه استفاده وکړي دا غا د وینې لاره کېدای شي خپل کوچنی ته انتقال وکړي یو موضوع دوم کېدای شي د پروسه د ولادت هم اوجده کی دریوم د تنفسي له لحاظه اگر کوچنی چې تولد کیږي د هغه نه د استرس تنفسي سبب ګرځي یعنی د فتن هغه اکسیجن لمنځ زی چې چیرې په خپل عملداری په دوران کې استفاده وکړي یو هفته وروسته د طفل تولد سي 15 تر 18 هونه وروسته د دې اثرات چې هغه مور په دوران کې استفاده کړي د دې په وینه کېشته سوی اشکال مثلا طفل کې پیدا کیږي یا لاس نه یا سترګې نه یا پزی مشکل پیدا کی یا قلبی سوری پیدا کی
آیا پوهی دلست؟
ترنو آوریدن کو تاسی ازادی رادیو آورید چه پا دول سوشپگ نیوی منزنی چه پوخ پریگی او اوست ده خاطر وارده تن ګرهار ولایت اوسیدون کې میروای چې خیرن جامع پتن او لاسونه یې ریګ دی وای چې تر نشي وړاندې په جلال آباد ښار کې د میوه کراچۍ درلوده او کورته به یې ګټه وټه وړله خو کله چې معتاد شو کار ځینې پاتې شو او کراچۍ یې خرڅ کړه میروای اوس په کابل ښار کې د معتادینو په یوه پنازه یا شلتر کې شپې او ورځې سبا کوي دا چې میروای د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده
نشی مخکې مې جلال آباد کې کراچۍ مې دله چوک کې تلاشي کې میوه مې خرڅوله پی بعد هغې نه چې عمارت اسلامي راغې ذاتي بېکاري سو هغه سو کابل ته راغلم کابل کې مې یو ډایره کراچۍ واخیستل یو څو وخته مې ګرځوله یو سل دوه سوه هغه به مې نشه باندې ورکړې یا هوټل کې د شپې به یې رانه اخیستلې مجبور سوم کراچۍ مې هم خرڅه کړله اوس کار ته مونږ څوک نه بیایي نه هغه بس یعنی نه جای لرو نه هغه دا مجبوري بس دغه شي ته مخه یوړل نو چار سنه مې اول شي وکړل بیا مې تریاک وکړل بیا مې فوټر وکړل نو چار سنه خوای ولس کلانو مې شروع مې کړې وله په امام دغه کې پټ پټ مې وکړل بیا لاړم هغه ته نیمروز ته په نیمروز کې بیا هلته زتي یو کال یو نیم کال مې کار کوو په نیمروز کې بیا هلته عملي سولم زتي پوډر مې شروع کړل نشي خو ما په کاروبار ډېر تاثیر یې وکړ سهار چې ته ځم چا کار نه کوي اوس مخکې سه جوړم سه که یو هوټل ته به م تلم سه شاګرد په کار ده ویل شاګرد غواړو هغه غواړو اوس عملي یې منه څو کار راکوي نه هغه بس بېکار یي والله ټول فامیل ما سره جګر خونه ده څو دفعې بستر کړم ما جلال آباد کلینک کې هلته شفاخانه والا بستر کړم درې میاشتې راووتلم یو 56 میاشتې جوړوم بیا زتي په ښار ته به راووتلم څه وبه مې بیا زړه به مې ورته شو شروع کړم بیا دغه رقم کورنۍ زتي فراري شوم کور ته تقریبا دغه یو نیم کال کېږي سنه بس دغه میدانی کې به کله اوسېدلو مخکې له دې نه هغه ګرځو دغلته بس کباړ ټول کوي یو شی ټول کوي هغه چوک کې کار کوو جال جام فرونی او شیخ آقا کنه فریشی که سل 50 روپی بود خودیر ارزان پلاس رزی پر شل روپی پلاس منگ رزی آقا پی اما آقا پیتر روپی دو رزی دیر تاثیرات دا تاثیرات طول بس روپی گم آقا تکلیف آصاب را تا پیدا سوید آقا بس دا لاسون میریک دی آقا تکلیف آصابی بخیر را تا پیدا کرده نشیر دیر پا ما تاثیر کرده وزی پکړې مخه خدا رقم نه موجود تکړو مخه په واکونه دا غینه سیمه ټول غرزول د تصویرینه کنه په پیزا خو مکمل نیمه احتمال باندې وړل
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو په خاطر کې مو اوریدل چې د میرویس په نوم د یو معتاد د نشیل عمل لاسونه او ټول بدن ریږدي
دا زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخې ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډراما لرو ډرامې کې صدا چې د اکبر په موټر کې سپور وی چې په بازار کې لوي سوالګری خجی سره مخ کیږي اکبر د سوالګری خجی په لیدو ډیر حیرانیږي دا چې دا خجه څوک ده اکبر ولی حیران شو او وروسته به څه پیښ شي دا به په ډرامې کې واورو
خراب شو تا خود از ماسر زر لباکس نرا استلی دی اس میں بیخی میر حراس پی رکھے یا رکھا ازم اخفر زر ندر کو ما
مخی میں لرنیا کنا اندو کے من در مات کم در زر کونی زد پلان لگولا ندی دا اولی دم در دا خیز دی دی
دا خود ما دی نوی توب زر دی
نوی توب دی کندس پین زر توب ما در دا خیز دی دی زن نخوانم که پا کور کس را زر پراته وی او زه کچگول پا غالا پا سرکونو سوال وکم زه باید دا زر خلص کم او خپن لاز بی خلاص کم
پا خوالا خوی کار تا بطلی کلی چی پا دی غم لڑلو پودر وقت شوی ایس کار نکه زوانه اولاش کارو که
بنگه دا زر ما بولاله دی او نمخی می لره جا پورا دری ورز ایکی گی چه نشمی ندا کری بیگی خمار خمار یم
خمار خمار دستا سر اخری دی کور طول سامانو ندی خرچ کرل یو افتا مخ که دی کوتی فرشم خرچ که یوازی لک زر را پاتی دی او زام خرچه یا
تو خدای دا انصاف دی چه زر پا کور که براته وی او زی اسوال کم او یا خمار خمار گرزم ها
نور خو په کور کې اسم ندی پاتې که دا زرم خرڅ کې زه مجبوره یم چې په دې ځوان ځوانۍ سوال وکم
هغه ستا خوښه ده سوال کوې که هر څه کوې زه ولاړم
وسړیه الله دې بیا کور ته ژوندی مراوله خدای مې دې درڅخه خلاصه کړي تر دې پوډرې مېړه خو چې د پلار په کور کې سپین سرې شوی وای خو لکه خیر خوراکه وړه ماشومان را په غاړه دي غریب یم په کور کې ډوډۍ نه لرم
بشیره دا زمونږ استاد دی انډیوال سرور خزه نه ده
یار اکبر ته ما عجیب سړی بازار له سوالګرو ډک دی ته څه پوښوي چې دا د سرور خزه ده
ته دا ماشوم ته وګوره دغه ماشوم نه دی چې مونږ به سرور میلمانه کړو او دی به کوټې ته راته
ته له سوالګرې څخه پوښتنه وکړه کیدای شي پر بلې ښځې دې د سرور د ښځې ګمان کړی وي
زه چې څوک یو ځل وګورم بیا یې رنګ او څیره نه رانه هېرېږي که یې نه منې راشه چې پوښتنه ځینې وکړو خورې
څه وایې وروره
ته د سرور ښځه نه یې
کوم سرور
هغه سرور یادوم چې د قصابانو کوڅه کې نانوایي درلوده ډېر غیرتي او میلمه پاله سړی و
هو زه سرور ښځه یم
وخورې سرور چیرې دی چې ته سوال کوې
هغه اوس پوډرې شوی دی کار خو نه کوي د کور ټول سامانونه یې خرڅ کړل
دا څه وایې سرور پوډرې شوی دی
هو پوډرې شوی دی
نو چې پوډرې شوی نو اوس چیرې دی
خو کله کله به کور ته راته کله چې د کور سامانونه خرڅ کړل اوس نه راځي بیخي یو کال وشو چې کور ته نه دی راغلی
اوف بیچاره څومره خواریکښ او غیرتي سړی و
بس دا غم لړلې نشۍ چې شروع کړې کار دې نه پاتې شو چې په نشو نه وای اخته شوی او خپل کار یې کولی ما به ولې په دې ځوانه ځوانۍ سوال کولی
ګوره اکبره وروره اوس خو لاره بنده ده او د موټر درولو ځای هم نشته. اوس دغه زرګون ورکه کور یې هسې هم را معلوم دی، وروسته به یې کور ته ورشو او مرسته به ورسره وکړو.
دا هم سمه خبره ده خورې. ها دا یو زرګون واخله.
خدای دې خیر درکړي، تل خوشحاله اوسئ. خدای مو دې بل متاشي وساته.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.